آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدونکو زنا شب آشنایم پا دوم خبری خبرون پایل که پا موکی ده مهم خبرونو سر تکوتا
ده طلوع تلویزیون ده وجل شو جورنالیستان نمری نن پا کابل که خورتا اسپارل شو ده مهاجرین لپارا ده ملگر ملتونو علی کمیشنر فیلیپو گراندی ویلی چه ده افغانانو نو ختمیدون کوی مصیبتونو پای ترسول ده نړیوال مرسته اړتیا لري او د ټرمپ د ادارې یو نامعلوم لوړپوړي مقام د جمهور رئیس په خلاف په نیویارک ټایمز کې مقاله لیکلې.
قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پرونۍ ورځې خونړۍ پیښه غندلې ده.
من به خاطر وقوع این حادثه المناک تأثر و غمشریکی عمیق خود را به خانواده های شهدا این حادثه ابراز می دارم و به دشمنان وحدت ملی و اخوت مسلمانان نفرین می فرستم.
پا اروزگان ولایت که در پولیو نوی پیخ ثبت شوی
دی کورنی تروس پوری هیچ واکسین در کچنی تنه در زرک کلیز.
او هند تا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر هم رپورت لرو. رپورتونه وروسته اورئ درنو اوریدونکو. او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د طلوع تلویزیون د دوو وژل شوو ژورنالیستانو مړی نن د پنجشنبې په ورځ په پغمان او یکتوت کې خاورو ته وسپارل شو. خبریال صمیم فرامرز او کمرمن رامز احمدی تیر مازدیګر د کابل په دشتي برچي سیمه کې د سپورټ په یو کلب کې د ځانمرګې برید په اړه راسن د پیښې له ځای نه په ژوندۍ بڼه د رپورټ ورکولو پر مهال په دوهم حمله کې وژل شو. د خورشید تلویزیون درې او د میوند تلویزیون او یک تلویزیون یو خبریال او د سوشل پریس یا خبری آژانس یو کیمرامین په شمول څو کسان ټپیان شوي دي. په کابل کې زمون خبریال ممتاز بهیر د حکومتي شمیرو له مخې رپورټ ورکوي چې په دغه مرګانې پیښه کې په مجموعي توګه شپږ کسان وژل شوي او یو نوي تنه ټپیان شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی نن پارک کې د ابو ریحان البیرونی نړیوال سیمینار ته د وینا په وخت پرونی بریدونه وغندل او ویویل
تورستان وحشي
وحشی ترهګر او د غوی ملاتړی باید پوه شي چې په دغه ډول جنایت او وحشت کولو سره نشي کولای چې د افغانستان د خلکو ورورولي او ملي یووالي له ګواښ سره مخ کړي.
د بېسرحده خبریالانو سازمان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه هیئت دفتر یا یونما مشر تدامچی یا ماماتو هم دغه بریدونه په سختو ټوکو کې غندلی دي. ملګر ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان جنگ له امله دره پیدا شوي بحران مخنیوی د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمیشنر فیلیپو ګراندی کابل ته د یو دو ورځني سفر په پای کې کړې. له ګراندی سره په دې سفر کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو د انسجام او همغږۍ د چارو مسؤول مارک لاوکاک هم ملګری وو. دواړو د سه شنبې په ورځ دغه سفر په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزولو په خاطر کړی وو. په افغانستان کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ او د بشري مرستو د انسجام د ادارې اوچا په یو ګډ مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې دواړو د افغانانو لپاره د عاجلو مرستو د زیاتوالي غوښتنه کړې. په دغه بیان کې راغلي چې دا وخت په هیواد کې 4.2 میلیونه خلک د جګړو، وچکالۍ او نورو طبي پیښو له امله له کړاوونو او مصیبتونو سره مخامخ شوي او 8.1 میلیونه خلک د فقر، نیستۍ، بیروزګارۍ او د موسم د بدلون په نتیجه کې مجبور شوي چې خپل معاشیت او نفقه له لاسه ورکړي. دا خلک عاجل مرستې ته ضرورت لري. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر ایران ته د خپل روسي سفر نه وروسته ویلي دي چې پر هغه هیواد باندې د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګېدو له امله یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو په وجه مجبور شوي دي چې خپل هیواد ته راستانه شي.
This is particularly important now because
اوس دا په ځانګړي ډول مهمه ده چې د بندیزونو له امله چې د امریکا لخوا پر ایران یا لږ تر لږه په قسمي ډول د بندیزونو د لګیدلو او د ایراني ریال د ارزښت راپرېوتو له امله ډېرو افغانانو اقتصادي ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
فیلیپو ګراندی زیاته کړه دا یوه خالصه بشري موضوع ده او سیاست ته باید څوک اجازه ورنه کړي چې د افغانانو ژوند نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر زیاته کړه چې وچکالۍ او یا په سلو کې د افغانانو ژوند په اطرافو کې ګډوډ کړی دی او د جنګ په شمول د مختلفو عواملو په نتیجه کې د میلیونونو خلکو ژوند په چټکۍ مخ په خرابېدو دی چې په دوامداره توګه د نړیوالې ټولنې له مرستې نه سوا بله چاره نه لري. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان امنیتي چارواکو منلی چې د بادغیس او تخار په ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي اردو 11 عسکر وژل شوي او 8 سیمه ییز پولیس هم وژل شوي. د بادغیس ولایتي چارواکو ویل چې تیره شپه د اب کمدی پولیسوالۍ کې د ملي اردو په پوستو باندې د طالبانو په برید کې 11 عسکر وژل شو. د تخار ولایت د پولیسو ویان خلیل اسیر هم امریکا غږ آشنا ته وویل چې تیره شپه طالبانو د خواجه غار پولیسوالۍ کې د قنداري په کلي کې 8 تنه سیمه ییز پولیس وژلي دي او د هغوی مړي سوځولي، خو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په بامیانو کې د سخت وچکالۍ له امله 50,000 کورنۍ له سختو مصیبتونو سره مخ شوي دي. چین په خپله خاوره کې د افغانستان د ملي پوځ د عسکرو د روزلو پلان لري. دغه خبره نن د پنجشنبې په ورځ د رویټرز خبري اژانس په بیجنګ کې د افغانستان د سفیر جانان موسازی له قوله کړې. موسازی وایي چې چین د القاعدې او داعش په ضد د جنګ په خاطر د افغانستان سره په نظامي برخه کې همکاري پراخوي. د هلمند ولایت د سولې د حرکت غړي چې څومره مخکې ایله کابل نه د مزار شریف، قندوز او ځینو نور شمالي ولایتونو په لوري حرکت کړو، د سمنګان ولایت مرکز ایبکو ته رسیدلی دي. د دغه حرکت یوان بسم الله وطن دوست امریکا غږ ته وویل
د جګړې ښکل اړخونه افغان حکومت طالبان باید د سولې د خبرو اترو لپاره یو ځانګړی ځای ولري. درېمه ماده دا ده چې افغان حکومت او طالبان باید موافقې ته ورسیږي، یو ګډ نظام رامنځته کړي.
په دغه سیمه کې د امریکا غږ د تلویزیون خبریال بیژن په خپل رپورټ کې وایي چې د خلکو تقریبا 300 کیلومتره لاره پیاده وهلې ده. جمهور رئیس ټرمپ د نیویا ټایمز ورسپاند نه غوښتي چې د فدرالي حکومت د هغه نامعلوم مقام نوم ورته په ګوته کړي چې په ورسپاڼه کې د هغه په ضد یو اوږده مقاله لیکلې. د رپورټ تفصیل له شافی سردار نه واورئ.
د ټرمپ د ادارې دغه لوړ پوړي او برحاله مامور چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نوم له افشا کولو څخه ډډه کړې، په دې مقاله کې لیکلي دي چې کله خو د جمهور رئیس ټرمپ ځینې پالیسۍ او له احساساتو څخه ډک احکام دومره نامناسب وي چې د سپینې ماڼۍ او کابینې لوړ پوړي غړي یې د عملي کېدو مخه نیسي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او خارجه وزیر مایک پامپیو چې د ټرمپ نږدې انډوالان ګڼل کیږي وایي چې دغه انتقادي مقاله دوی نه ده لیکلې. د دې مقالې لیکونکي د ټرمپ په اړه دا انتقادي مقاله په همغه ورځ لیکلې چې جمهور رئیس ټرمپ د خپل حکومت د شو کارونو په اړه په سپینې ماڼۍ کې وینا کوله. د دغه لوړ پوړي مامور په قول د اساسي قانون د 15مې مادې له مخې کانګرس کولای سي چې یو برحاله جمهور رئیس له خپلې دندې څخه برطرفه کړي. ورځپاڼې تر اوسه جواب نه دی ورکړی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د شمالي او جنوبي کوریا مشران د روانې میاشتې تر نیمایي پورې درې مالي غونډه کوي. نور تفصیل د نوشابې آشنا نه واورئ.
شمالی کوریا نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون به د سپتمبر تر 15مې پورې په پیونګیان کې د جنوبی کوریا له جمهور رئیس مون جی اون سره د دریم ځل لپاره عالي غونډه وکړي. د شمالی کوریا مرکزی آژانس رپورټ ورکړ چې کیم جونګ اون غواړي چې د کوریا ټاپو وزمې د سولې او امن په زانګو بدله کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې غواړي چې شمالي کوریا خپل ټول اتمي وسلې د ټرمپ د حکومت د دورې له ختمېدو نه مخکې تباه کړي. د ښاغلي ټرمپ د کار دوره په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي.
او د تیرو څو ورځو په موده کې په آزاد مارکیټ کې د ایراني ریال ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې زخ زیات رالوېدلی. یو امریکایي ډالر دا وخت د 1,00,000 ایراني ریالونو سره تبادله کېده. دا د سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. پامو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وایي پر ایران د امریکا بندیزونو له دغه هیواد نه وطن ته د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو بهیر ګړندی کړی. بلخوا د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وایي وچکالۍ په 70% افغانانو اخیسته کړی. په موقع په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر پیلیپو ګراندی چې نن د پنځمې په ورځ د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیال مارک لاوک سره یو ځای په کابل کې افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې خبري اعلان سره خبرې کولې، ویل چې پر ایران د امریکا نو بندیزونو په دغه هیواد کې پر مشتو افغان مهاجرینو هم اغیزه کړې ده.
اوس دا په ځانګړي ډول مهمه ده چې د بندیزونو له امله چې د امریکا لخوا پر ایران یا لږ تر لږه په قسمي ډول د زونو د لګیدلو او د ایرانی ریال د ارزښت راپرېوتو له امله ډیرو افغانانو اقتصادي ملاتړ له لاسه ورکړی دی، او د همدې امله موږ ګورو چې د مهارت لرونکو افغانانو په ګډون په زیات شمېر خلک د دې لپاره چې خپلې وظیفې له لاسه ورکړي له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر ویل چې کابل ته له راتګ وړاندې له ایران څخه لیدنه کړې وه. هغه ویل نن د پنجشنبې په ورځ په پاکستان کې د ډېرو افغان مهاجرینو د ستونزو په سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې نن سبا په ایران کې د 1 میلیون څخه یو څه کم افغانان د مهاجرت په قانوني اسنادو اوسېږي، خو د 1.5 میلیون څخه تر 2 میلیونو پورې نور افغانان یا په دغه هیواد کې پر افغان پاسپورټونو د اوږدې مودې د اوسېدانې په ویزو او یا له قانوني اسنادو پرته اوسېږي. همداشان ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر د شمېرونو پر اساس 1.3 میلیون افغانان په پاکستان کې د مهاجرت په قانوني اسنادو او له 1 میلیون څخه یو څه کم پرته د قانوني اسنادو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر وایي چې هم ایران او هم پاکستان هڅې کوي چې په خپلو هیوادو کې قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو ته د کارتونو په ویشلو د هغوی اوسېدانې ته قانوني بڼه ورکړي. پیلیپو ګراندی په دې برخه کې د دغو دواړو هیوادو د هڅو ستاینه وکړه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر یو شمېر اروپایي هیوادو څخه افغانستان ته د افغانانو د خوښې پر خلاف د ستنولو په مسله هم خبرې وکړې. ویل چې وطن ته د افغانانو ستنولو پریکړه د هیوادونو لخوا کیږي، او د هیوادونو په پریکړه کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر ښکیل نه ده.
یونیسار هغوی ته مشوره ورکوي، او هغوی ته زموږ مشوره دا ده چې کله پریکړې کوي نو هغوی دې د افغانستان حالاتو ته پاملرنه وکړي، په اساسي ډول امنیت ته، لکه هغه څه چې تېره ورځ پېښ شول. ورسره امنیت، وچکالي او لوږه په حقیقت کې لوږه د ناامنۍ زیږنده ده.
A result of insecurity.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو او په ټولنه کې د بیرته مېشته کېدو په برخه کې د افغان حکومت پر پلانونو هم وغږېده، او ویل چې په تېرو 4 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره دې د ګڼي چې افغان مهاجرینو ستنیدو لپاره افغان حکومت اساسي پلانونه ترتیب کړي، خو هغه ویل چې اوس د دغو پلانونو د پلي کېدو وخت راغلی دی. دغه خبري کانفرانس ته د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاوک په خپله وینا کې ویل چې په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کی جګړې وی چې لامل ډیرو افغانانو په خپل هیواد کې سولې نه ده تجربه کړې. هغه په افغانستان کې د مرستې رسونې د کارکونکو په وضعیت هم خبرې وکړې، او ویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې کارکونکو په ډیرو سختو شرایطو کې اړینو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چاري پر مخ بیایي. د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ویل چې سکل تر اوسه په افغانستان کې د مرستې رسونې 3 کارکونکو وژل شوي او په لږو نور تختول شوي او یا زورول شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې وچکالی په حق له هم خبري وکړي، او ویل چې رواني وچکالی د خلکو پر ژوند ډیر اغیزه کړې ده.
یو مسله چې دا هیواد ورسره مخ دی هغه وچکالی ده. د دغه هیواد بیا سلنه تر اغیز لاندې راوستې ده.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویل چې په تیرو میاشتو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وچکالی ځپلو سره د مرستې لپاره 130 میلیون امریکایي ډالر راټول کړي چې د وچکالی ځپلو د ژوند د ښه کېدو په چارو به مصرف ورسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبه ورځ د خونړۍ پیښې د قربانیانو رسمي شمېره خبره کړې، او وایي د دوه خبریالانو په شمول 6 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې پرله پسې 14 له امله په ټپیانو کې 6 خبریالان هم شامل دي. سمیم فرامرز هغه خبریاله وو چې د تیرې ورځې د لومړۍ 14 د قربانیانو د راپور ورکولو په وخت کې په 2 14 کې ووژل شو. خپله او همکاري رامز احمدي وژل شوي وو چې جنازه یې نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د خبریال سمیم فرامرز کورنۍ وایي امنیتي ځواکونه باید د خبریالانو خوندیتوب ته ډیر پام کړي. پام کوي. په دې اړه د حکمت سروش رپورت.
تلو نیوز خبریال سمیم فرامرز هغه چې پرون د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د یو ځانمرګ برید د خبري پوشش لپاره تللی وو او په ژوندۍ بڼه د پیښ په اړه راپور ورکاوه، د خپل همکار رامز احمدي سره یو ځای په دویم برید کې وژل سو. دغه کورنۍ او دوستانو ته دا درد زغملو نه دی.
ډیره دردناکه ده، اصلا نه پوهیږم چې څه ووایم او څنګه یې بیان کړم. ډیره دردناکه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې تر یوه برید وروسته په بل کې خبریالان په نښه کېږي. د 13 اپریل میاشتې په وروستیو کې د کابل د ششدرک په سیمه کې په یو ورته برید کې نه خبریالان ووژل سول. د تلو نیوز له مسؤل څخه مې وپوښتل چې ولې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه نه کېږي او تر برید وروسته سمدستي د پیښې ځای ته لیږل کېږي.
زموږ دوه همکاران چې تېره شپه شهیدان شول دواړو امنیتي زرې لرله، خو د چاودنې څپه دومره قوي وه چې زه کله د پیښې ځای ته ولاړم څو تنه چې هلته وو ژوندی له لاسه ورکړی وو. تل باید هڅه وشي چې خبریالان په داسې پیښو کې تلف نه شي. دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی. اوس د دې وخت نه دی چې ووایي چا غفلت کړی چا نه. د خبریالانو ژوند باید وساتل شي.
په داسې حال کې چې د افغان چارواکو او یو شمېر رسنیزو بنسټونو ترمنځ د بریدونو د خبري پوښښ پر سر بحثونه روان دي، د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤول وایي چې په دې اړه باید د افغانستان وضعیت ته په کتو سره یوه تګلاره جوړه سي.
لایف نشرات څه ده یا ژوندۍ نشرات څه ده؟ دا د خلک حق ده چې د دنه باید مستفید اوسي او استفاده وکړي. بل مسله دا ده چې د خبریالانو ژوند هم ډیر مهم ده. د لایف نشرات نه د خبریالانو ژوند ډیر مهم ده. دوی هم باید په دې اړه خپل حق نه استفاده وکړي. نو یو واحد گفتمان ته مونږ باید ورسیږو.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې پارک کې په یو سیمینار کې خبرې کولې، د تیرې ورځې د بریدونو په اړه وویل چې د مذهبي یووالي او زغم دښمنان به هیڅکله د افغانانو ترمنځ د تفرقې اچولو موخې ته ونه رسیږي.
تورستان وحشی
ترهګر او د غوی ملاتړی باید پوشی چې په دغه ډول جنایت او وحشت کولو سره نشي کولای چې د افغانستان د خلکو ورورولي او ملي یووالي لګواک سره مخ کړي.
د سمیم فرامرز د کورنۍ په خبره چې هغه ویل دای د کار پیل دی او غوښتل یې د ماسټری کولو تر څنګ په خبریالۍ کې پرمختګ وکړي، خو پرونی برید یې ټول ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خبریالانو د مستقیم برید په عکس العمل کې په کابل کې د خبریالانو پرس کلب د شهیدو د وژل شوو خبریالانو لپاره د 40 کاله تنخواه غوښتنه کړې. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د پرس کلب د غوښتنو او د خبریالانو د کاري مسؤلیت او فزیکي خوندیتوب په اړه په کابل کې د کابل پرس کلب د مشر عزیز احمد تسل سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو ته راګرځو.
تسل صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته یو پوښتنه ورسره کوم. وخت کله کمی پیښې کېږي او ولسم په تمه چې رسنۍ معلومات ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې په خپله ژورنالستان یا خبریالان د ځان د خوندي ساتلو دپاره څه باید وکړي؟
لویه خبره خدا ده چې هغه بې اعتباري چې د رسنۍ او د حکومت ترمنځ رامنځته شوې ده، سبب یې دغسې کېږي لکه چې زموږ د تېرې ورځې پیښې په اړه باندې اوس ټوله میډیا ګډه ده، ټول حکومت ګډ دی. ولس درسته ده چې معلومات اړتیا لري او خبریال مجبور دی چې معلومات خپاره کړي، خو تر هر څه نه د خبریال ژوند مهم دی، نه د خبریال رپورټ. کله چې خبریال ساحې ته ځي، یعنی هغه ته په کار نه ده چې هغه د هغه نږدې ساحې ته ورشي چې هلته د بل برید یا د تهدید دغه موجودي ګواښ موجودي. که حکومت په وخت باندې او دقیق معلومات ورکولی، خبریال به نه مجبور کېدی چې هغه ساحې ته تللی وي. هغه بې اعتباري چې وجود لري د هغې د رافع لپاره خبریال مجبور کېږي چې هلته ځي. او له بل اړخه د رسنیو مالکین هم تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې خبریالان په منفي رقابت کې سره واچي. بعضې وخت خبریالان منفي رقابت کوي چې زه باید اول راشم بیا له دغسې بدو پیښو شاهدان اوسو. نو که خدای مکه وضعیت په دغه رقم باندې روان یې، خدای مکه زه مطمئنم چې د د د د بلې بدې یا د نورو بدو پیښو شاهدان به هم وسو، خدای دې هغه سي نه کوي. په کار دا ده چې د رسنیو مالکین، د رسنیو هغه نیوز مدیران چې هغه په دفتر کې ناست دي، خبریال اول صحیح ته ما پرېږده، بیا چې صحیح ته پرېږدي لوی لینز والا کمرې ورته ورکه، زرې ورته ورکه، لکه څنګه امنی اسکر چې هغوی اغوستی هم و له نیکه بخته. یعنی هغه احتیاطي ګامونه چې خبریال مجبور دی هغه واخلي، هغه د رسنیو مسؤلیت دی، هم چې هغه باید ټرین کي، هغه باید وروزي، او هغه باید صحیح ته ځي.
د روزنې برخې ته راځم، غواړم چې مفصل ستاسې نظر پرې واخلم. دا د امنیتي روزنې برخې ته خدای یو ټکم ډیر مهم ذکر کو چې امنیتي ادارې، کشفي ادارې باید هغه ساحه معلومه کړي چې هلته خطر موجود دی که نه. پر صورت راځم ستاسې د خپله د پرېس کلب یوې غوښتنې ته. تاسو د شهیدو خبریالانو دپاره د 20 کاله تنخواه غوښتنه کړې ده، دا غوښتنه تاسو د چا نه کړې ده او څومره د عملي کېدلو وړ خبره ده؟ ځکه دا یو مهمه برخه وه.
و پرېس کلب هم دا غوښتنه کړې ده چې د هغه خبریالان چې قربان شوي د هغې کورنۍ ته 20 کاله لپاره تنخواه ورکړي. د شهید فرامرز همدارنګه د شهید احمدي کورنۍ باندې تلو نیوز یا بله رسنۍ چې د هغې کارکوونکي شهیدان کړي، هغوی مالکین یې کېدای شي هغوی ته دغه پیسې دومره نه وي. که دا ورکړل شي نو دلته به رسنۍ خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې بیا به په بېباکۍ باندې خبریال ساحې ته ناست دی، بیا به بغیر له دې نه چې اله پېښه وشوه کامرا واخله وزغله او ریپورت راوړه، بیا په دې باندې داسې پرېکړه بزر نه کوي. او بل هغه پیسې چې مثلا خدای مکړه، خدای مکړه، موږ خبریال د لاسه ورکوو، دغه د 20 کالو لپاره موږ باید تنخواه ورکړو، تر هغې نه دا ښه ده چې د هغې امنیت ته جدي پاملرنه وکړو. دا یو چې عملي کېږي که نه، دا کار ستاسو دی اشنا صاحب، تاسو مرسته کولی شئ په دې کې، تلو نیوز مرسته کولی شي، نور رسنۍ، حکومت مجبوره دی چې فشار راوړي په دې رسنیو باندې چې مجبوره شي چې دغه د پرېس کلب غوښتنه یا د نور دا یوازې موږ غوښتنه نه ده، زموږ د سلګونو ازاو غوښتنه ده.
تسلسل صاحب، دې لپاره چې ستاسو هغه مهم ټکی ما وځنډو، هغه امنیتي روزنې برخه غواړم هغه اوس مطرح کړم چې وخت لږ کم دی. خبریالانو ته تاسو دا د جنگي ژورنالیزم موږ ورته عمومي ویو، خو دا د جګړو د ساحو نه چې راپورونه ورکړي خصوصا مستقیم، په دې وخت کې ځینې امنیتي مشورې او لارښوونې هم خبریالانو ته کیږي، تاسو یې ولې دا ضروري ګڼئ؟ یو جزئي، او دویم دا چې دا څومره د دې مرګ ژوبلو په مخنیوي کې مرسته کولی شي فکر کوي، خصوصا د افغانستان اوسنیو حالاتو کې؟
اول خو کله چې مشوره، امنیتي مشوره یو خبریال ته درسته ورکړل شي، هغه کولی شي خپل ځان خوندي کړي. که هغې ته درست ټریننګ ورکړي، هغه کولی شي خپل ځان خوندي کړي لږ تر لږه. درسته ده چې مرګ به راځي، اما دا نن زه د ځان کیسه درته کوم. ماته مې خپل امنیتي مشاورین وویل چې تاسو مه ځئ په موټر کې، په خپل موټر کې نه دی، زه په ټیکسي کې راغلم. دا احتیاط دی چې ته باید احتیاط وکړې. او همدارنګه بله برخه چې تر ټولو زیاته مهمه ده، چې هغه د ټریننګ او د مسلکیتوب برخه ده. زموږ یو شمېر خبریالان متاسفانه لا هم ډېر لکی نه دي، او لا هم امنیتی برخه کې کمزوري دي، نه پیږي ځکه هغه مشاورین نه لري، هغه رسنۍ دوی ته صحیح ټرین نه ورکوي. تر ټولو یو بل مهم ټکی دا دی چې زموږ د افغانستان ملي امنیت اداره چې اوس له نیکه مرغه مضبوطه اداره ده، دوی کولی شي چې دغه ترهګریزو پیښو دوی به خبرې د دې مخکې له مخکې نه مخنیوی وکړي، هغه ساحه چې انسداد رامنځته کړي هلته خبریال پرې نه ښودل شي چې صحنې ته ورشي ریپورټ راواخلي.
مننه تسلسل نه، ډیره مننه کوم چې من بلنه من له
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د سټډیو نه اوري. واشنگتن له اسلام آباد او غوښتل چې د ترهګرو په ضد جدي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد دفاع وزیر جیم میټس نن په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جیم میټس مخکې هند ته رسېدلی وو او مایک پامپیو پرون ماښام ناوخته له اسلام آباده نیو ډیلی ته ورغی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
په هند کې د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو تود هرکلی وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیم میټس نوې دیلی ته په سفر کې نن داسې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به امریکا پر هند حساس پوځي سامانونه خرڅولی شي.
د دواړو هیوادونو د وګړو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا سره سره د ګډو عملیاتو، دفاعي، تجارت، ټکنالوژي او په صنعتي ډګر کې هم اړیکې پراخوو.
هند پلان درلود چې له روسیې څخه د اس 400 ډوله دا فیاوا پرمختللی راکټي سیستم وو تیری. امریکا له هند غوښتي چې په دغه معاملې له سره غور وکړي او ویلي دي چې د روسیې له دفاعي کمپنیو سره چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دا ډول معامله ښایي د دې سبب شي چې دا هیواد له بندیزونو سره مخ شي. بلخوا د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې خبرې هند او پاکستان ته د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر مهمه موضوع ده.
هغه کار چې موږ ټول پوهیږو چې اړتیا ورته لرو هغه په افغانستان کې د سوله ایز حل دپاره د لارې موندلو هڅه کول دي. دا به یقینا افغانستان ته ګټه وکړي، خو تر څنګ امریکا او پاکستان ته هم ګټور دی. زه هیله من یم چې نن چې موږ کوم بنسټ کېښود هغه به په بریالیتوب د پرمختګ دپاره شرایط برابر کړي.
د مایک پامپیو د اسلام آباد د سفر په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان پر نقش ټینګار کړی او ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې وکړي. د ترهګرو او وسلوالو پر ضد چې د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي جدي او دوامداره اقدام وکړي.
کله چې غوښتنې ماته راجع شوې چې که چیرې د افغانستان د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي نو د پاکستان مرستې ته به اړتیا وي، یقیناً چې پاکستان به خپل نقش ادا کړي او یو مثبت نقش به ادا کړو.
د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د څو ناکامو هڅو وروسته ځینې کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پایل واقعي فرصت را رسیدلی دی.
د افغانستان د ټوټه ټوټه کېدو اندېښنه موجوده ده. ښایي افغانستان په دویمه سوریه بدل شي، نو ځکه د ټولو هغو قدرتونو پام یې ځان ته جلب کړی چې په افغانستان کې ګټې لري. اوس یو فرصت شته او زه فکر کوم په پاکستان کې نوی حکومت یو فرصت لري چې خپل ستراتیژۍ باندې له سره غور وکړي.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د دفاع وزیر جیم ماتیس به نن پنجشنبه په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره په نورو موضوعاتو هم خبرې وکړي، خو تمرکز به پر افغانستان وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
او دا هم د روانې خپرونې وروستی رپورټ. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیر ماښام د یو پیغام په ورکولو سره له نیویارک ټایمز نه غوښتي چې د ده د ادارې ناڅرګند غړي دي ډېر زر د څېړلو لپاره وسپاري. پامو کې په دې اکله رپورټ ده.
جمهور رئیس ترامپ د نیویارک ټایمز د مقالې په اړه چې ویل کېږي د هغه د ادارې یو ناڅرګند لوړپوړي چارواکي لیکلی له غوسې ډک غبرګون وښود. ادعا داده چې جمهور رئیس ترامپ تر ټولو بدې ضربې د خپلو کارکوونکو لخوا چې فاسد شوي ګوري. جمهور رئیس ترامپ له ټویټ مخکې یو ډول شک کړی و چې آیا واقعا په اداره کې داسې لوړپوړي چارواکي شته او یا هم نیویارک ټایمز یو ځل بیا د یوې جعلي منبع ښکار شوی دی.
دا هغه څه دي چې باید ورسره مقابله وکړو. تاسې پوهیږئ درواغجنې رسنۍ موږ او تاسې له داسې حالت سره مخ کړو. زه باید ووایم دا واقعا افتضاح ده. دې کارونو د بشپړېدو په برخه کې هیچ چا تر دې ادارې ډېر کار نه دی.
جمهور رئیس آن په هغه ورځ چې ګڼ شمېر پوځیان میلمانه ول وویل چې د بې اساسه مقالې تر شا د یو ناڅرګند کس لاس دی. د مقالې لیکوال ترامپ بد اخلاق او په ټول کې د تجارت او دیموکراسۍ ضد بللی دی.
راپور معتبر دی. کوم کسان چې هلته وو او نوموړي دا خبره کوله په دې پوه شول چې باید په داسې وخت کې هلته نه وای، ځکه نوموړی په دې وخت کې د هیواد په اړه خطرناکې پرېکړې ولوستله، خو نه پوهېږم چا لیکلې.
د نیویارک ټایمز په مقاله کې د جمهور رئیس ترامپ ټوله اداره نه ده غندل شوې، خو داسې شکونه یې رامنځته کړي چې لیکوال داسې یو کس دی چې په ټول کې د جمهوری غوښتونکو د اجنډا ملاتړ کوي. دا مقاله د ویرې په نامه د باب وډوارد په نوي کتاب کې چاپ شوې او د ترامپ خپل کارکوونکي په دې تورن کړي چې د هغه له میز څخه مهم اسناد غلا کړي دي. جمهور رئیس ترامپ دا کتاب یوازې د افسانو کتاب بللی دی.
څو مهم خبرونه یو ځل بیا. د طلوع تلویزیون د وژل شوي ژورنالیست امین فرامرز او کمرمن رامز احمدي مړي نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فلیپو ګراندي ویلي دي چې د افغانانو د نه ختمیدونکو مصیبتونو پای ته رسول د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د ټرمپ د ادارې یو نامعلوم لوړپوړي مقام د جمهور رئیس په خلاف په نیویارک ټایمز کې انتقادي مقاله چاپ کړې ده. په بامیانو کې د سخت وچکالۍ له امله 1500 کورنۍ د سختو مصیبتونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. چین په خپل خاورې کې د افغانستان د ملي پوز عسکرو ته روزنه ورکړي. د خبره نن د پنځشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس په بیجینګ کې د افغانستان د سفیر جانان موسازی له قوله کړي، خو کله چې اژانس په دې اړه د چین د دفاع د وزارت نه پوښتنه وکړه د تفسیر کول نه ډډه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سواراج او د دفاع وزیر نرملا سیتارامان نن د پنځشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو مایک پامپیو او جیمز میټس سره یو ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړ.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې سپای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.